السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته وغیاست خره غلاس ته ز امید زهیر ملمو د خپل تخنیکی همکار عبد الله او باید په تخنیکی ملتیا په روانه خبری خبرونه کې هرکلای کوم وابوري چې د افغانستان حکومت د طالب زندانیانو په ورسپارل شوی نوملړ کې نږدې اصل کسان د دې ډلې غړي نه دی او د قتل قاچاق او جنسي تیری د جرمونو لکه بلا زندان شوی دي نور مهم راپورونه هم در تخبروم خو لمړی لند خبرونه ل احمد تکل اورو
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرچکی افغان حکومت د نورو اتنوي تنه طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي د بغلان ولایت په تلاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلې دي او د ایران په هغو سیمو کې چې د کرونا وایرس خطر پکې کم دی جمعتونه سر له سبا پرانستل کیږي بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا د نورو اتنوي طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې ویلي دي چې دا بندیان پرون له پل چرخی زندان څخه خوشی شول
د جمهور رئیس له فرمان سره سم پرون اتنوي تنه طالب زندانیان د پل چرخی له زندان خوشی شول ټول ټال تر دې دمه شپږ سوه پنځوس تنه خوشی شوي او د فرمان سره سم به اته سوه پنځوس تنه نور خوشی کیږي
د ملي امنیت شورا بیان زیاتوي چې افغان حکومت ژمن دی چې له طالبانو سره په خبرو کې دایمي اوربند او تلپاتې سولې ته د رسیدو په موخه به لاره اواره ساتي د ملي امنیت شورا په یو جلا بیان کې ویلي دي چې طالبانو د روژې د مبارکې میاشتې په لومړیو اوو ورځو کې ولس ملکي افغانان وژلي او نه څلوېښت تنه نور یې ټپیان کړي دي د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو وایي چې طالبانو له دې وژنو سره ثابته کړه چې د دایمي سولې ټینګښت ته ژمن نه دي ښاغلی فیصل وایي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره دا مهمه ده چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي د اوربند غوښتنې ومني او د سولې د پروسې شریک واوسي طالبانو د ملي امنیت شورا د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې د اوربند لپاره د افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې غوښتنې رد کړې دي او دا غوښتنې بې ځایه بللې د بغلان ولایت په تلاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلې دي د تلاو برفک ولسوال عبدالاحمد برفکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تېره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي ښاغلی برفکی وایي د دې کسانو مړي تر اوسه په سمڅه کې پاتې دي خو د ایستلو لپاره یې هڅې روانې دي د برفکی په وینا په پیښه کې شاوخوا لس کورونو او کرنیزو ځمکو ته هم زیان اوښتی له دې دوه ورځې مخکې د بغلان ولایت په دهنې غوري ولسوالۍ کې هم سیلابونو شاوخوا پنځوس د استوګنې کورونه نړولي وو لازادی راډیو خبرونه اوري ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران په ځینو هغو سیمو کې به چې د کرونا وایرس خطر پکې کم دی جمعتونه سبا دوشنبه بیا پرانستل شي په ایران کې چې په سیمه کې د کرونا د وبا له کبله سخت ځپل شوی هیواد دی جمعتونه د مارچ د میاشتې په لومړیو کې بند شول ښاغلی روحانی نن د کرونا وایرس د مخنیوي له مسؤولو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې وویل د ایران په یو سلو دوه دیرشو ولسوالیو کې به چې د ټولو ولسوالیو له دریو یوه برخه جوړوي جمعتونه له سبا څخه پرانیستې وي هغه هم همداراز وویل چې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې معذفه کمیټه د روانې مې میاشتې په پنځلسمه نیټه د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه هم غور کوي د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ایران کې شپږ زره یو سلو پنځوس کسان مړه شوي او شپږ نوي زره څلور سوه څلوېښت کسان پرې اخته شوي دي په روسیا کې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د بېسارو لوړو شمېرو راپور ورکړل شو روسي چارواکو نن د مې په درېیمه د لس زره شپږ سوه درې دېرش نویو پیښو د ثبت راپور ورکړ چې له دې سره په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کسانو ټوله شمېره یو لک څلور دېرش زره شپږ سوه اووه اتیا ته لوړه شوه صدراعظم میخایل میشوستین هم په دې ډله کې دی روسیا اوس په دې ناروغۍ د اخته کسانو د لوړې شمېرې له پلوه په ټوله نړۍ کې اووم هیواد دی خو له دې کبله د مړو رسمي شمېره د ایټالیا اسپانیا او متحدو ایالاتو په پرتله کمه ده په روسیا کې پرون اته پنځوس کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي د روسیې د عامې روغتیا چارواکو پرون هم د 9600 تازه پیښو راپور ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د دې ناروغۍ لپاره د ټسټونو شمیر هم زیات کړی دی. له بلې خوا د مسکو ښاروال ویلي دي چې ښایي د ښار د کلابندۍ موده اوږده کړي، او د پلازمینې اداري چارواکو ویلي چې ښایي له دې وروسته په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي شي. او وروستی خبر، نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په یو شمیر هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري، او چارواکي هڅه کوي چې د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دې مناسبت په یو بیان کې وویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکی خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی ویني او اوري راپور ورکړي او خپل نظریات څرګند کړي. پومپیو ویل په ځینو ځایونو کې ژورنالیستان نیول شوي ځکه د کووید 19 ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې د حکومتونو د اقداماتو په برخه کې د پوښتنو او انتقادونو په اړه په جرأت سره راپورونه ورکړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې ویلي چې ځینې هیوادونه او له هغې ډلې ایران او قزاقستان د کرونا وایرس په اړه د راپور ورکولو پر مهال خبریالان ګواښلي دي. دا خبرونه
د ازادي راډیو خبرونې د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې په 3.5 FM څپه او په رڼا غږ تر خوای په منځنۍ څپه 12.90 اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت ته د طالب زندانیانو په ورسپارل شوي نوملړ کې نږدې 100 کسان د دې ډلې غړي نه دي او د قتل، قاچاق، جنسي تیری او نورو جرمونو له کبله زندانی شوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو د روژې په لومړۍ اونۍ کې 18 ملکي وګړي وژلې دي.
د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي، ټینګ اراده چې دوی ولري، هغه نشته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل وو په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2004 تنو ته ورسید.
دغه جمله څخه 215 مثبت په حساب شوی چې زیات مثبت په کابل ولایت او قندهار حساب شوی.
نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي افغانستان په سویل ختیځ آسیا کې ځلیدونکی رسنی سکتور لري. خو سکال دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې ګڼ شمیر هیوادونو کې خبریالان لزور زیاتی او ګواښ سره مخامخ دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د انصاف په لټه ورک شوي عزیزانو اونیزې خبرونې خپرې کړي. ملتیا مو کړی زموږ غږ پر زموږ پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. ازادي راډیو .org زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. د طالب بندیانو نوملړ چې ازادي راډیو ته رسیدلی ښایي چې په دوی کې نږدې 100 تنه داسې کسان شامل دي چې د دې ډلې غړي نه دي او د قتل، قاچاق او جنسي تیري د جرمونو له کبله زندانی شوي دي. خو دا کسان چې په ښکاره د طالبانو غړي نه دي، څه ډول د دې ډلې په نوملړ کې ځای شول؟ د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته د فهرست د سپارلو پر مهال ویلي دا نوملړ د یو شمېر طالب قوماندانانو لخوا چې خپل زندانیان دي چمتو شوی دی. په دې 1500 کسیز نوملړ کې له شپېتو زیات کسان شته چې حق العبدي دعوی هم لري. په دې اړه بشپړ راپور او هغه څېړنه چې موږ کړې ده یو ځای خبرو. ازادي راډیو د وی خبر سرچینې څخه د هغه 1500 طالب زندانیانو نوملړ ترلاسه کړی چې د سرچینې له قوله طالبانو چمتو کړی او له زندان څخه د یادو کسانو د ازادي دوه لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا ته سپارلی دی. د دې شمیر زندانیانو ډیر شمیر د کابل د سرخیب له په زندان کې دي. سرچینه چې د دې موضوع د مهموالي او ترخوای رسنیو سره د خبرو د اجازې د نه درلودو له کبله چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دا نوملړ د یو شمیر طالب قوماندانانو لخوا چې خپل زندان کې او مخکې له دې چې د افغانستان حکومت ته وسپارل شي د طالبانو هغه تخنیکي ټیم ته سپارل شوی چې د زندانیانو د ازادۍ په اړه د خبرو کولو لپاره کابل ته راغلی چمتو شوی دی. زندانیانو کې د یو اتیاتن نمونه شته چې د طالبانو د ډلې هیڅ غړیتوب نه لري. له دوی 25 تنه په قتل، 33 تنه په قاچاق او یا هم د نشې موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې هغې په جنسي تیری، ګروګان نیونې او له دندې د ناوړه ګټنې په تور مجرم پیژندل شوي دي. لدی یو اتیاتانو یې څلور تنه په اعدام محکوم شوی او د پاتې کسانو یې له دریو تر اتلس کلونو د بند موده پاتې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نوملر د دوی د زندانونو د چارو کمیسیون لخوا چمتو شوی دی او په زندان کې پراته طالب قمندانانو پکې هیڅ ونډه نه درلوده. خو د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ومنله چې دا نږدې 2000 کسیز نوملر چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د طالب زندانیانو دی. ښاغلی شاهین دا کوي چې د افغانستان حکومت له دې کبله چې نه غواړي له دې زندانیانو یو شمېر آزاد شي ورته دوسیه جوړی کړی دی. دی وایي هغه زندانیان چې نوملر کې نومونه شته د اسلامي امارت د زندانیانو د سوانحو دفتر له مخې جوړ شوي دي. خو د کابل ادارې د یو شمېر هغو زندانیانو لپاره چې نوملر کې شته او د اسلامي امارت اړوند دي بېلابېلې دوسیې ورته جوړې کړي دي. د همدې کبله اړینه ده هغه مهال چې زندانیان آزادېږي باید موږ یې تصدیق او تایید کړو. خو د دې زندانیانو څخه د یو شمېر کسانو د محکمې د سندونو کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. په دې سندونو کې لیدل کېږي چې له دې کسانو دوه تنه یې د قتل په جرم د محکمې لخوا په 14 کال بند محکوم شوي دي. همدا ډول درې تنه نور د 602 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په جرم په 14 کلن بند محکوم شوي. په سندونو کې یو بل تن چې د طالبانو لخوا د ازادۍ غوښتنه شوې او په دې نوملړ کې نوم شته د جنسي تیری په جرم په 14 کال زندان محکوم شوی دی. له دې پرته د طالبانو لخوا په دې نږدې 2000 کسیز نوملړ کې 14 تنه هغه کسان دي چې د اعدام حکم پر شوی او درې شپېته نور بیا چې ډېر شمېر د طالبانو غړي دي داسې کسان دي چې حق العبدي دعوه لري. د عدلي او قضایي ارګانونو دی باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل د نوملړ د ملي امنیت شورا لخوا لوی څارنوالۍ ته هم استول شوی دی. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. دلونو د دې نوملړ او په دې اړه د لا وضاحت لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل سره هم اړیکه ونیوه خو هغه خبرو ته حاضر نشو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې و برخه د 15000 طالب زندانیانو ازادي تشکیلوي او دا ډله هم ټیګار کوي چې د بین الافغاني خبرو د پایل وړاندې باید د شمیر زندانیان له بنده آزاد شي. د افغانستان حکومت تر اوسه د طالب زندانیانو نږدې 1515 تنه آزاد کړي او د طالبانو د ویان له قوله په دوی کې یو شمېر داسې کسان هم شته چې د دې ډلې غړیتوب نه لري. همدا ډول طالبانو د افغانستان د حکومت یو شمېر زندانیان له بنده آزاد کړي دي. خو د افغانستان حکومت هم ویلي چې دا کسان نظامیان نه بلکې ملکي وګړي دي. که څه هم د افغانستان د حکومت د طالبانو 1515 زندانیان له بنده آزاد کړي خو دا ډله پرې قناعت نه لري او وایي ټول 15000 زندانیان باید نو دوی ته څارنې لاندې آزاد شي. اوریدل مو چې د افغانستان حکومت ته د طالب زندانیانو په ورسپارل شوي نوملړ کې نږدې 100 کسان د دې ډلې غړي نه دي او د قتل، قاچاق، جنسي تیری او نورو جرمونو له کبله زندانی شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د افغانستان حکومت اتیا تنه نور هم د طالب زندانیانو زندانان چې البته د افغانستان د حکومت سره بندیانو هم آزاد کړل. په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د هوکړې یوه برخه د نږدې 15000 زندانیانو آزادېدل دي. خو دا برخه هم پکې ذکر شوې ده چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو لخوا په شویو بریدونو کې 18 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا وایي جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل په دې بریدونو کې په لسګونه ملکیان ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د بریتانیا یوې ورځپاڼې هم د طالبانو لخوا د بریدونو ډېرېدو ته اشاره کړې. خو د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته دوی بریدونه 40% کم شوي دي. نورحال د ډیوې نظر په راپور کې
د افغانستان د ملي امنیت شورا راپورونه ښیي چې طالبانو د روژې میاشتې لومړۍ اونۍ کې شاوخوا 18 ملکیان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو وروستي بریدونه ښیي چې دوی سولې ته ژمن نه دي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او اور بند وکړي.
وسله‌وال طالبانو د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ 8 ورځو کې په 18 ولایتونو کې 18 تنه ولسي وګړي شهیدان کړي او 9 نور زخمیان کړي دي. د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي، ټینګ اراده چې دوی ولري، هغه نسته. د سولې په پروسه کې د پرمختګ لپاره اړینه ده چې وسله‌وال طالبان په وژنه ودروي او سمدستي پرې سرتاسري او دوامداره اوربند باندې موافقه وکړي.
په ورته وخت کې د برېټانیا انډیپندنت ورځپاڼې هم تیره ورځ یعنی د مای په 2 لیکلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروسته طالبانو هر ورځ په اوسط ډول 55 بریدونه کړي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د ملکي وګړو د مرګ ژوبلي او د بریدونو د ډېرېدو راپورونه ردوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیر په پرتله 40% بریدونو کې کمښت راغلی دی. همداراز د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ هم تیر ورځ په طالبانو غږ کړی چې تشدد کم کړي. ښاغلی لیګټ په خپله ټوټر پاڼه طالبانو ته ګواښ په ډول لیکلي، حملې د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نه شي نو ځواب به یې ورکړل شي. د امریکایي ځواکونو ویان په خپل ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټک کړی. ښاغلی مجاهد د لیګټ په ځواب کې لیکلي چې د جوړجاړي لاره د دوحې د هوکړې په پلي کېدو کې ده. د پوځي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه د دواړو لورو لخوا تر پښو لاندې شوې، چې دا د تاوتریخوالي د کچې د لوړېدو لوی لامل دی. د پوځي چارو پوه عبدالباري عارض د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړې شدت د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه نه شي زیانمنولی، خو د هوکړې موارد پلي کول به اوربند او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي.
په دې هکله چې طالبانو خپلې حملې ډېرې کړې دي، په دې هکله باندې دواړه طرف د دوحې د توافق نه سرغړاوی کړی. طالبانو حملې زیاتې کړي دي او امریکایانو هغه توافق چې سره کړی و چې 5000 طالب بندیان به په یو هفته کې لس ورځې کې خوشي کېږي، هغه یې نه دي ترسره کړي.
افغان حکومت له دې وړاندې هم څو ځله له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند غوښتنه کړې، خو طالبان وایي چې امریکا دې د دوی سره د شوې هوکړې موارد عملي کړي تر څو بین الافغاني خبرې پیل او اوربند ته زمینه برابره شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ افغان حکومت باید د طالبانو 5000 او طالبان د حکومت زر تنه بندیان خوشی کړي. تر دې دمه د افغانستان حکومت لخوا د طالبانو 650 بندیان او د طالبانو لخوا د افغان حکومت زر بندیانو له ډلې 114 بندیان خوشی شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو د 1500 بندیانو د خوشی کولو ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 2304 تنو ته ورسید. د افغانستان د امنیت وزارت مسؤلان وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس تازه 215 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت وایان وحید معیار وایي د نورو ولایتونو په پرتله په کابل کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې د کابل والي په کابل ښار کې د روژې میاشتې تر پایه د ګرځبندیز د غځېدو خبر ورکړی. بیا هم دیوانه در
په کابل کې د ګرځبندیز له امله په ښار کې په بیلابیلو چارو بوخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په یوې څنډه کې خپلې تشې کراچۍ ته ناست، خاموش او په فکرونو کې ډوب دی. وایي د شیر محمد په خبره د قرنطین له پیل څخه تر وسه چې نږدې میاشت ورناوړي له حکومت څخه یې یوازې 3.5 منه غنم ترلاسه کړي دي او دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. د 8 کسیزې کورنۍ یوازینی پالونکی شیر محمد ازادي راډیو ته وویل
که قرنطین ادامه پیدا کړي دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا مو هم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني خو لوږه مو حتمی وژني.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د ګرځبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والي محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ دا موده غځېدلې ده.
د عامې روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده یعنې قرنطین د روژې میاشتې تر پای وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنطین د مودې د غځولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته له روژې د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې د کرونا وایروس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د تازه پیښو په ثبتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایروس 2204 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د ښاغلي مایات په خبره په کابل کې د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې تازه پیښې ثبت شوې. نوموړي 13 ساعتونو کې په کووېډ 19 اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
تل مو ګواښ ورکړی چې د اوج ټکې ته نږدې یو او مړینه مو هم مخ په زیاتېدو ده. پرون په کووېډ 19 ناروغۍ اخته 12 کسان مړه شول. له دې ډلې 3 غزنی، 2 بلخ، 1 ننګرهار، 2 فاریاب، 1 کندز، 2 پروان او 1 هم په بامیانو کې وو.
په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته 2201 کسانو له ډلې تر اوسه 15 مړه او 315 نور روغ شوي دي. د امروختیا وزارت ویان په کابل کې د کرونا وایروس د پیښو د ډیری دو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې د کابل ښار 1500 خاریانو څخه د ناساپی ټیسټ په لومړی نتیجه کې 218 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 18 کسان په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه وایي دا هیواد په سویل ختیځ آسیا کې تر ټولو بریالی او ځلیدونکی رسنیز سکتور لري. د یونامه مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د برالاینز د څرګندونې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په اړه کړي دي چې نن د مې په دریمه نمانځل کېږي. یونامه په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو رسنیز پرمختګ د پام وړ لاسته راوړنه بللې ده. تیره پام وکړئ د اسدالله الدین راپور ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه وایي د سولې په هر ډول بهیرونو کې به د مطبوعاتو د ازادۍ ساتنه کوي. د یونامه مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوې ټاکل شوې ځانګړې استازې دبرا لاینز په یو پیغام کې ویلي د سولې په خبرو کې باید د بیان ازادۍ په ګډون د ټولو بشري حقونو ملاتړ وشي. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت د پیغام کې ویل شوی هیڅ چاته باید د اجازه ورنه کول شي چې افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي وګواخي. د میرمن لاینز په دې پیغام کې راغلي د اهمیت وړ ټکی دا دی چې د بیان ازادي او د کرکجنو یا تفرق اچونکو خبرو توپیر باید وشي. نوموړي ویلي څوک باید ځان ته دا اجازه ورنکړي چې د بیان له ازادۍ نه په استفادې خلک تاوتریخوالي یا بل کوم منفي کار ته وهڅوي او یا د افغانانو ترمنځ تعصبونو ته لمن ووهي. یونما ویلي لکرکې ډکې خبرې ټولنیز نظم ګډوډوي، ګډ ارزښتونه له منځه وړي او انساني کرامت ته زیان اړوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د شرایطو کې چې کورونا ناروغي ټول نړۍ ته یو ګواښ دی، رسنۍ د معلوماتو په ورکولو کې د پام وړ رول لري. دبرا لاینز ویلي دا مهال د کرونا په اړه خطرناکې صحي مشورې، ناسم معلومات او پر توتیو ولاړې نظریې په انټرنیټي فضا کې ښکته پورته کیږي. دی ویلي داسې حالاتو کې باید خبریالان په کره مسایلو راپورونه جوړ کړي. د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په اړه د ملګرو ملتونو سګنۍ شعار هم دا دی چې بې پرې او له ویرې پرته ژورنالیزم د خپلواک ژورنالیزم د ساتنې یوه غوښتنه ده. یونما ویلي ملګری ملتونه په فعال ډول افغانستان کې د آزادو رسنیو په ملاتړ کې ښکیل دي او حقوقي کارکوونکي یې هغه جرمونه تعقیبوي چې د خبریالانو په وړاندې کیږي. د یونما په وینا دوی دې برخه کې د سزا د بخښنې په وړاندې مبارزه کوي چې د خبریالانو د حقونو له سرغړونکو سره عدالت وشي. یونما ویلي د هغو خبریالانو یاد به هم ژوندی ساتل کیږي چې افغانستان کې قرباني شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي د افغانستان خبریالان د نړۍ د زړورو خبریالانو په ډله کې دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ګواښ زورولو، تاوتریخوالي او ان مړینې له ګواښ سره سره افغان خبریالان خپلې دندې ته دوام ورکوي. د دوی په پیغام کې لیکل شوی افغان خبریالان له کرونا د خلکو د خوندیتوب په لومړۍ کرښه کې دي او دوی هم ساتنې ته اړتیا لري. د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ داسې مهال را رسیږي چې تیره اونۍ په کابل کې پر خبریالانو د یو مرګونی برید دوه کاله پوره شول. هغه برید کې چې د 2013 کال د اپریل په 9 په ششدرک سیمه کې وشو، د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 خبریالان ووژل شول.
نن د می میاشتې 3 د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ، که هم ملګري ملتونه افغانستان په سویل ختیځ آسیا کې تر ټولو بریالی او ځلیدونکی هیواد بولي، خو سکال دا ورځ داسې مهال نمانځل کېږي چې ګڼ شمېر هیوادونو کې خبریالان له زور زیاتي او ګواښ سره مخامخ دي او چارواکي د کرونا وایروس د راپورونو د سانسور یا پټولو هڅه کوي. د ازادي راډیو د خبري مرکزي څانګې په دې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات یې اسدالله الدین راوړي.
سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ داسې مهال را رسیدلې چې په ټوله نړۍ کې خلک د کرونا ویروس تازه خبرونو ته په تمه وي. دغه ویروس په ټوله نړۍ کې 243,000 کسان مړه کړي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه لګیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي داسې شرایطو کې باید خبریالان په آزاده توګه په هغه څه راپورونه جوړ کړي چې ویني او اوري یې او په اړه یې خپل نظر څرګند کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې ځینې حکومتونو په لوی لاس د کورونا په اړه د واقعي راپورونو مخه نیولې او ناسم معلومات خپروي. دغو حکومتونو په دې کار سره د خبریالانو لاسونه هم تړلي او رسنۍ نشي کولی چې خلکو ته کره معلومات وړاندې کړي. مایک پامپیو ویلي خبریالان د هغو راپورونو پر سر نیول شوي او یا یې ویبسایټونه بند شوي چې د کورونا په وړاندې مبارزه کې یې د چارواکو په اقداماتو نیوکه کړې ده. ښاغلي پامپیو په دې تړاو د توقیف شوو خبریالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه وکړه او له حکومتونو یې وغوښتل چې پر رسنیو سانسور پای ته ورسوي. نوموړي که څه هم اوس د کوم هیواد یادونه نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي وو په چین کې ډاکټرانو نشوای کولی چې د کورونا ویروس په اړه په آزاده خپل نظر څرګند کړي. د ده په باور د چین حکومت د معلوماتو د پټولو هڅه کوله او په مارچ میاشت کې یې امریکایي خبریالان هم له چین نه وایستل. د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي قزاقستان کې هم هغه خبریالان محاکمه یا حساب کتاب ورسره کیږي چې خپلو راپورونو کې د حکومت له ټاکل شوو مقرراتو بهر شي. د رسنیو د سانسور بله بېلګه ایران ښودل شوی. دغه هیواد کې د اپریل په 28مه دوه خبریالان د یوه کارتون د جوړېدو له کبله ونیول شول. په دغه کارتون کې د کورونا د مخنیوي په ځینو لارو چارو نیوکه شوې وه. مصر بل هغه هیواد دی چې د بخښنې نړیوال سازمان هلته د رسنیو پر محدودیت اندېښنه څرګنده کړې. دغه سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په اړه خپله اعلامیه کې ویلي مصر کې تیرو څلورو کلونو کې پر رسنیو دومره فشار راغلی چې هلته ژورنالیزم اوس جرم بلل کیږي. ملګرو ملتونو په 1993 کال کې د مې 3مه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان ویلي سږ کال به دغه ورځ په آنلاین بحثونو او روزنیزو پروګرامونو ولمانځي. دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر دغه لمانځنه هم اکتوبر میاشتې ته ځنډولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش هم منلی چې کورونا ویروس د ناسمو معلوماتو، غلطو روغتیایي سپارښتنو او ان وحشي توتیو له امله ډېر خپور شوی دی.
اوس هم د کابل او مرکز نه لري کندز ولایت ته. هلته د علی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال موسمي سیلابونه د دوی د کورونه، باغونه او کرنیزې ځمکې تخریبوي او زیات مالي زیان واړوي. دوی د کندز پر چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ زیانمن شوي او سره له مرستې سربیره هلته زیان اوښتونکو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي. اجمل آریان پرې راپور لري.
د کندز دی علی آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو زیاته برخه کروندګر جوړوي. دوی وایي چې په دغې ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې د چهاردرې سیند تر غاړې د استنادي دیوالونو او د اوبو د تنظیم نشتوالي له کبله هر کال موسمي سیلابونه د دوی کرنیزې ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. د نوموړې ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې یو تن اوسیدونکي صدیق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما بعدم د زیاتې خطر قرار راته میبینی کې منطقه را سای ګوڅه خرابې سینې منطقه را کلش
له څو کلونو راهیسې زموږ خلک د موسمي سیلابونو له ګواښ سره مخ دي او دې سیلابونو د خلکو د استوګن کورونه، باغونه، کرنیزې ځمکې او لارې تخریب کړي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
زمینه برادر سیلاب از بین بورده.
دوی زیاتوي چې په تیرو دوه کلونو کې د دغې ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمو کې موسمي سیلابونو څه باندې 200 د استوګن کورونه او په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې تخریب کړې ده. د علی آباد ولسوالۍ د علاقې د کلي اوسیدونکي عبدالحکیم په دې اړه وویل
ولسوالۍ علی آباد بسیار سیلاب مې بسیار زمینای ما دریا برده. دولت
د پسرلی په موسم کې په علی آباد ولسوالۍ کې خطرناک سیلابونه راوځي. موږ ته درانه زیانونه اړوي ځکه استنادي دیوالونه نشته دي چې د اوبو مخه ونیسي. پر دولت غږ کوو چې زموږ ولسوالۍ کې د تحکیماتو پروژې پلي کړي. په ورته وخت کې په کندز کې د آمو سیند د حوزوي عمومي ادارې چارواکي بیا وایي چې په علی آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې تطبیق شوي دي او په نږدې راتلونکو کې د تحکیماتو یو شمېر نورې پروژې هم پلي کیږي. د دغې ادارې د همغږۍ د چارو مسؤل عبدالسلام صمدي په دې اړه وویل
پروژه های بسیار با هزینه کلان را در اونجا تطبیق کردگی هست. ریاست عمومي آزادۍ ادارې پنجم کارنا
په علی آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې پلي شوي دي ځکه موږ د علاقې د کانال پروژه او دغه راز درې نورې پروژې تطبیق کړي دي او د عبدالله د کانال پروژه په ملي تدارکاتو کې ده او په منظورېدو سره یې د هغې پروژې کار هم پلي کیږي. د علی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د موسمي سیلابونو له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي چې د دغه ولسوالۍ برسیره په خان آباد، امام صاحب، قلعهزال او چهاردرې ولسوالیو کې او دغه راز د کندز ښار اړوند سیمو کې هم هر کال موسمي سیلابونه راوځي او د خلکو زراعتي ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سلور بجو او دیر شتقی ل احمد تکل د خبرونو لندي زو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د اته نوي تنه طالب بندیانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د ملي امنیت شورا ویاند وی چې دا بندیان پرون د ولسمشر له فرمان سره سم له پلچرخي زندان څخه خوشي شول. د ملي امنیت شورا په یو جلا بیان کې همداراز وایي چې طالبانو د روژې د مبارکې میاشتې په لومړیو اوو ورځو کې ولس تنه ملکي افغانان وژلي او 940 نورې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې طالبانو له دې وژنو سره ثابته کړه چې د دایمي سولې ټینګښت ته ژمن نه دي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلاب د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. د تالاو برفک ولسوال وایي چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تیره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې د دې هیواد په ځینو هغو سیمو کې به چې د کرونا وایرس خطر پکې کم دی، جمعتونه سبا دوشنبه بیا پرانیستل شي. په روسیا کې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د بېسارو شمیرو راپور ورکړل شو. روسي چارواکو نن د 10,633 نویو پیښو د ثبت خبر ورکړ، په داسې حال کې چې پرون هم چارواکو د 9,623 تازه پیښو راپور ورکړی و. او نن د مې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په یو شمیر هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري او چارواکي یې هڅه کوي د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکي خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی ویني او اوري راپور ورکړي.
د خبرونې په پاتې برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورک شوي عزیزانو خبرونې خبري کوي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وي، هغه پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل له ښار نه د مهراب الدین تنویر په نامه یو متقاعد دولتي کارکوونکی ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 40 کاله مخکې ورته دولت د یوې نمرې ځمکه فورمه ورکړې، د یوې پیسې هم تحویل کړې، خو ځمکه تر اوسه هم ترلاسه کړې نه ده. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د مسؤل چارواکو غوږ ته هم رسولې ده. لومړی به د تلیفون کوونکي ورپسې به د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو خبرې واورئ. پام ورته راړو. اوس به دغه تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. صحیح ده چې ستونزه دې د ځمکې ده، خو وایه چې موضوع څه ده.
تقریبا 40 کاله مخکې ما ته ځمکه راکړل شوې ده ښاروالۍ له خوا نه. اسناد په لاس کې لرم، اسناد ملکیت لرم، اسناد د تعویل پیسې لرم، نقشه لرم، ولې ځمکه نه راکوي؟ رئیس ملکیت ولیکه چې شما زمین نمید.
تاسو څه وظیفه لرئ؟
کارمند دولت ما، کارمند دولت ما څه وظیفه کوي؟
دولت درته د مستحقینو له مخې دغه ځمکه درکول او که تا په خپله غوښتل چې یوه نمره ځمکه ولرئ.
یو ځل مخکې د خیرخانه کې ځمکه راکولې، پیسې مې نه درلودې، هغه مسترد شو، بې پیسې هم داسې مسترد شو، بیا مې عریضه وکوله.
دغه کور چې اوس پکې اوسېږي خپل دی او که کرایه دی؟
اوس کور لرم، په غه کې لرم، په هغه غره کې چې ورته وایي هغه کلسټون، غره غره کې هلته اوس سپینګیم خطر شو، مګر خطر لاندې هغه ګروي مې نه وره ګروي مې نه وره ده او خزا جګو ډېر جګو اوس خطر زنه شمال ته کېدل نشو
هغه وخت چې تاسو ته د زمکه د ورکړې وعده درکړل شو سی ویل چې د زمکه به کله درکې
اسیو صاحب دا تقریبا سهمیا دی ولا شل نمبرې شل نمبرې رحمان مې چې دا راکړه دا تثبیت کې دا تاسو نه تاسو څنګه درکول کیږي
مقصد مې دا دی چې تاسو ته سو ویل چې د زمکه به کله درکې
بله واده کړی و اسناد یې راکړ واده چې نو اسناد یې ولې راکړ
ستا په خبره حکومت مستحق وګڼلې پیسې دې هم تحویل کړې نو جنجال په صدر سره وشو
جنجال خبره معلومه نه ده سوره مسوره جنجال په چې دې لپاره به ولي کې ما زمينه داري
ها تا چې دغه مراجعه وکړله ته ورته دا ونه ویل چې پیسې مې هم تحویل کړې دولت هم مستحق ګڼلایم وس وکړم پیسې بیرته درکې
پیسې
چې درې صفرونه ته کم کی اوس ته څومره جوړېږي
اته لکه چې پنځه لکه چې چوکي همدومره کېږي ما درې ملیون افغانۍ دوه اتیا زره روپۍ ورکړې
وروره ته وایې چې شل کاله د انتظار وایسته نو په دې شل کلونو کې خو ډېر تغییرات راغله ډېر بدلونونه راغله ډېر قوانین بدل شو اوس څه غواړې کابل خار والے تھا مراجا کڑے دغه ستونزه مو د کابل خاروالۍ لویان دی اغل نرگس محمد سره شریک کړه اغل محمد د محراب الدین تنویر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا شل کاله مخکې د دولت لخوا د یوې نمرې ځمکې مستحق ګڼل شوې د ځمکې فورما او اسناد هم لري خو تر اوسه ورته دغه نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې تاسې نه دا پوښتم چې هغه څوک چې دومره کلونه ځمکې ته انتظار وباسي د دې سرنوشت څه کیږي
سلام تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټولو په خیر بیا هم غواړم ووایم چې په دغه برخه کې که دستې ګویا همداسې کوم بل څوک هم زموږ د وطنوالو نه وي چې عین په همداسې ستونزو سره مخامخ وي او دوه کاله کېږي چې دوی هېڅ رجوع نه ده کړی ښاروالۍ ته نو زموږ هیله دا ده چې دوی دې بیا رجوع وکړي ځکه په دوو کالو کې ډېر زیات تغییرات راغلي دي دوی رجوع وکړي تر څو هغه حق چې دوی کېږي هغه حق افغانانو ته ورکول کېږي خو مهمه دا ده چې دوی باید رجوع وکړي او خپل هغه سلسله د قوانینو مراعات کړي
اغل مومن دا وای چې په هغه وخت کې د وخت د پیسو په حساب 3 میلیون او 16 لک افغانۍ حکومت ته تحویل کړي د پیسو د تحویلې اسناد هم په لاس لري
دا خو واضح خبر ده چې د وخت په تیریدو سره تغییر خوري کنه قوانین چې کله تغییر وخوري د هغه وخت نرخ او د اوس وخت نرخ په ډیر زیات تغییر راغلی دی
خو په کابل خاروالۍ کې داسې ځمکه شته چې هغه مستحق کسانو ته چې کلونه کلونه انتظار ایستلی ور بکړل شي
نشم ویلی ځکه چې زموږ مشخص ریاست دی چې هغه په دې برخه کې کار کوي هغه خلک ویني دغه مشکلات درج کیږي به وروسته هغې ته ځواب ورکول کیږي نو زموږ هیله دا ده چې همدغه وطنوال دې راشي زموږ مربوطه ریاست ته دې رجوع وکړي تر څو زموږ مربوطه ریاست د ساحې په کتو او د اسنادو په کتو هغې ته وروستی پریکړه ورسره وکړي
د ده په خبره د خوشل کاله انتظار ایستلی اوس څه وکړي
په دې نږدې ورځو کې بیا هم رجوع وکړي خپل اسناد ټول راوړي تر څو زموږ مربوطه ریاست دغه اسناد هم وګوري او وروسته دغه سره هغه څه چې دغه حق کیږي هغه ورکړي
ستاسو د خبرې نه داسې معلومیږي چې اوس دا امید شته چې مستحق حق ته ورسیږي
دا واضح خبر ده چې په دوو کالو کې به ډېر زیات تغییرونه راغلي دي او دا خو واضح خبر ده
تاسو له خپل خوا دغه سره سم مرسته کولای شئ
د مونږ همکاري به دا وي چې هر وخت چې دوی مربوطه ریاست ته راغی زه مطمئنه یم چې ریاست کې دې ستونزه حل کړي که بیا هم دوی کومه ستونزه درلوده دوی کولی شي ما سره په اړیکه شي
مننه
په خیر
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د محراب الدین په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې شل کاله مخکې د دولت لخوا د یوې نمرې ځمکې مستحق ګڼل شوی، پیسې هم تحویل کړي، خو تر اوسه هم د ځمکې خاوند شوی نه دی. او د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مهمن وویل چې دی د کابل ښاروالۍ ته مراجعه وکړي او له دې سره دې وویني چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته یې لاره چاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چی روغ جوړ اوسئ او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیر سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسېدلي دي. غواړم چې ستاسو سره هم شریک کړم او هم که چیرې نور دوستان د دغو ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ورسره ولیکي او معلومات ورکړي. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک په اړه معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهئ هغه دوست ته چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تر راسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلی دي، ورمعلوم دي، د هغوی نشانۍ راته وایي. نو دا به د خبرونې د جوړښت سره سم په سر کې واورو. وروسته ستاسو نور پیغامونه، خو یو ښه زیری بلده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه موږ ته یو اوریدونکی پیغام رسولی دی او وایي چې د همدې خبرونې له لارې د دوی یو رک پیدا شوی دی. په خپل له ده سوای واورو.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو، ډېر مننه دی. سلامونه دغه مشوي زما هغه اعلان چې ما کړی وو د خدای جان په نامه، هغه پیدا سو په کندهار سو ما چې زنګ ووهي.
مننه کوم دوست ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام رسولی وو او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل ورک سوي عزیز سره یو ځای سولی او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه تر اسو چې بیا هم تاسو خپل سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانه یې راته وایست.
اغل کلمون سره یو ځکی ولا د جمیلی بناو باندې موږ یو کلیوال پیدا کړی ولا یو چې تته له میلی کال ته نه پیدا شوی ولا چانه پاتې ولا کمې هر دغه आवाज او زمون کلیوال سره دا کلیوال به هم را سره ناس تا او زباش میره در دوه ما سپار وا بیا او هټیا یو لا سپار درې تل خشمیره با یو زلی بیا هم وای سپار و و اته سپار یو یاو سپار نالور درې دا مشمیره دا چې هر چا نه نظره کوي او بل شمیره د کلیوال شمیره مې دا سپار وسو واویا وسلویخ شپېته نالور نوی یو ځلې بیا هم توایم سپار و و و نالور دوا شپږ سپار نه څلور دا مې د کلیوال شمیره د دلکی هم د سره دا که هر څوک غواړي چې دا تر لا تکړي دیش میرو ته د زنګ وایي چې د وخت را کول نه مې و دنیا مننه تر بیا د خدای په مان.
السلام علیکم، زه وحید الله بنزی منسا پیغام چې دوم یو ماشوم پیدا کړی دی چې موږ د راتلو سره په ګوګل سکال په نامه دی اسکیږي. دا مسلمانانو یو مشکل پیدا شنه راځي د پروا سه پښواش اته سلو څنګه سلو ورو زلیا سه پروا سه پښواش اته څنګه تلیش پوتلیش نن دا نه پیغام نشه کې چې مسلمانانی
دلته یا دانا دغه ما ته معلوم دی چې شیڅوی دي ورسره انډوالو د جاییت په نامه د کابل وزیر اکبر خان او د لاس کال کیږي چې د مشتر د هو مینو وردا شیڅوی دي نو هله ته پټ دي یا دغه د معلوم بار دی نو اړ یو کز ما سره دغه سوی ته ما کې وي په دغه لمبار ما سره ته ما شونه سلام
دغه داوت نامې چې نمیږي د جړې ولسوالۍ دغه زموږ قریب دی. که چیرې زموږ غږ اوري، زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي، موږ به د ده وځای ته ورسو. 0 اویا 2 اویا 3 6 0 6 دغه داوتنامې چې ولزه د جړی ولسوالۍ یم، 2 کاله مې کېږي د کرزي په 2م کال له کوره څخه وتلی یم. نو دغه ته موږ انتظار یو، دغه نمبر ته چې زنګ ووهي د داوت په نامه موږ ورته انتظار یو. هر وخت چې موږ ته زنګ ووهي موږ به هغه ځای دي موږ ته را یاد کړي، موږ به ورسو خپل کور ته بیې راورسو.
د ازادي راډیو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو نجلۍ په نام د سیما نومېږي، د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومېږي. دا پیدا شوې د هرات په مهاجرینو کې ده، د هرات په هغه مهاجرینو بې ځایه شوو خلکو کې چې د خورخ د مربوطاتو دي. د دغه معلومات ورکړي که څوک د دغه په اړه باندې یو درک ولري، د هرات و بې ځایه شوو خلکو ته دې راشي او د کرخ د مربوطاتو د ریګولیشن په ساحه کې اوسېدونکي د دغه مهاجرینو د دغه بې ځایه شوو کورنیو پر ځای باندې ده. د انجلۍ په عمر باندې د 2 کالو ده، د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومېږي. د انجلۍ خپله وایي چې زه سیما نومېږم. که چېرې دغه غږ هر ځای رسېدی د رادیو ازادۍ د لارې څخه دغه اعلان ته ورکړي، په 2 ځله دغه اعلان کوي چې د انجلۍ دلته پیدا شوې ده او وارث یې نه پیدا کېږي.
السلام علیکم، شاد بخیر فکرت دا د ډیر ډیر دغه د ساده شاول کوټ پولیس والی کې د سربان قسم کې د خپل تکلیف کې یو ځنیم کاله یا ډیر کاله در مخه دلته یو نه پار پیدا شو وجلې وو. نو دغه د شاسو ته سره دې سره دې شاو ته تر خځه کالی دې د دې د یو لاس دې ګوتې پریږي. نو دا چې ځنیم کاله یا ډیر کاله در مخه دلته تکلیف کې پیدا شو اسکر ګیا کړو باندې راوي او هغه مو ځکه مننه مفت کې بلا کړه چې دې خپل دغه د مرګ بیا ځان راوي. 6 اویا 9 اویا
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستانو او خپلوانو هم د خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلې نه وقفه وروسته به راستو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورک سوي دي ډیر موده کېږي چې احوال نه لري د هغه په لټه کې یست. لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. در آزادی راډیو کا کوم کا ورته کوم سلام نو ام بعد سلام از دا پیغام دي چې موږ شخصا ورک دي کرام نه نیږي یار لاس کار کې چې ورته د مساکلات او سوالي دي د غوري د سینې دي کله زما ژر اوري زما سره د پدغه شهر اړي کوي چې داړي کې شنه لري 0 00 3 0 3 0 0 سلام په احترام د آزادی راډیو ما پیغام نشه.
السلام علیکم، زبانه سوالات خبر کوم. نوم شرف الدین دی. نو یو ورکه چې په نامه د حبیب الله له دا څنګه کال کې لا درک شوې ده. کله سره معلومات لري په دغه شمارې د ما سره تماس نیسه. 0 00 2 0 0 4 1 او یو لا څه کوي ځای لري. 4 سره معلومات راکړي. زبانه سوالات د پنیراک د قریه ته خبر کوم.
بلی السلام علیکم، زه محمد ایثار افغان یم د کندهار. زما یو د فرزي ورک ده بکاله کیږي مخکې من پیغام څه کړی خو متا چې څنګه چې بلی وزنګ راوړ کی دا کړم د کسان نه خو کدا او تر معلومه یا دې په ماده سم دایره وشي کو نړ کې وکړه کیږي چې ورک شوی ده
نو بس تنظیم شته کار دی هر ور مسلمان که بیا معلوم دی نو زما تر دې په دغه پښتني شمېره اړیکه ونیسي صفر و صفر درې و شپږ اته درې و پنځه او بله شمېره صفر و اته یو یو څلور څلور نه شپږ و اگر دې دې زنده ده ته خدای ته امان.
السلام علیکم د بارغز سوالات د بارمرغز ول ساری د پنیرک د کلی سره تماس کیم. زه ورک دوه سلره مج بنامه د مولا جان ده او د دغه سوال به وی دا د وی می سکریټ نه درک سوې ده نو که سره معلومات ولې پر دا شماره ما سره اړیکه ونیسي سپر و سپر دوار شپاج د دوا و د دری شپاج یو بس وخت دې. السلام علیکم د باندې سوال د باندې مرغز د سوالي د پنیرک د کلی څخه کوم موږ یو قریب د 25 کال کې نه درک دی موږ ته درک نه لګی چې کوم وخت کله یې معنا شیر دی مرده کې ژوند دی په نامه د فیض محمد او مانو د یار محمد چار سره معلومات لري د غزما د قریب چې فیض محمد نو میر په اوس سره مړ نه 25 کال کې نه درک او سره کې معلومات لري راش میر د ما سره هړي کې منسي څه پر و څه پر چلور چلور
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسلین لاغمان علینگار ولسوالین میں تماس نیولے تقریبا سلور کا لکی دی سمیلا پنامہ ورور میں نادرا کسوے دا او کچا تے پتا ہوئی منگ پہ دپندگش شمیرہ باندے ادرس را کی کابل کی مکور دا تلیفون شمیرہ میں سفر و آتا
حکمت اللہ کا نام ہے چیر دا حکمت لا چاته یا چل دل دا ناش مرا د سات کې سپر وکس یا یا نو سمیر سپر بل نش مرا د سپر سپر یا د پنځه سلو سو یا یا شپوش یا تخرون سپر وکس یا یا نو سمیر بل نش مرا د سپر یا د پنځه سلو سو یا یا شپوش والسلام.
زما یو ورڅ وې دې د نشم په نامه دې په غوا سره باندې شګول دې او په دې ولاتې دې ګوتې نشته ما چې سوي دې د یو ولاتې دې ګوتې دې د غد مشیدان مایدن پر ایسته کې دلم په ولایت کې دل ورڅ وې دې کارچا مګدلې مزما ټلیفون به شمیره دې ما ته زنګ وې ما ټلیفون شمیره د سپر و سو درې شپږ دوه و و انځه شپږ.
السلام علیکم زرافی آنلاین د کابل ولایت کمپنی سینما می پیغام پریدم. موږ یو کوچنی ماشوم د دریو کلو په عمر یو میاشت مخکې نظر کړې ده که چاته درک معلوم نه خو دغه شمیره دې اړیکه ونیسي سره صفر و و یو نه نه درې یو درې څلور صفر و یا دا نمبر به یو ځل بیا تکرار کړئ صفر و یا یو څلور نه نه یو دېرش څلور دېرش. ډیره مننه به مې د خدای د پاره ډیر دعا به درته کوو او ان شاء الله د خدای د رضا د پاره یو کې منم.
السلام علیکم زه نور رحمان خبرې کوم غننګرار ولایت نه د بیسودو ولسوالۍ د خلیل آباد فکر نه. زما یو دوست په پاکستان کې د معیارو په کمپ کې ګل نبی نوم یې وو او ضرور مې سبزلی دی او د کندوز ولایت د ډیر وخت ډیر کلونه وشو چې زمانه نادره کده زما ډیر خوب دوست دی که زما دا आवाज اوري نو زمان رحمان دې زما دا आवाज اوري زما د ټلیفون شمیره دا صفر و یا جنوي سینځاویا شپکسوا شپګاویا په دې نمبر دې راځه زنګ وای او ګل ندی زما را دې دوست نوم دې ګل ندی او د ورور نوم دې سبزلی او د قندوز ولایت دې
کچیت زما آواز زاورین ما در په دغه شمیره باندې زنګ وای. والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام او احترام. دمانم ایدادا د میدان شار د نخ دی لوسوالیم. دما یو ورور د حسن نومیږي. دا اته نه کاله کیږي سیورګ ده. دی علامیر زوی ده. که په خپله غږ اوري یا بل څوک یې ملګري غږ اوري یا نور مسلمانان یې غږ اوري، نو هیله کوم مونږ ته خبر راکړي په دغه شماره صفر اووه درې دېرش څلور سوه څلور پنځوس. بله شماره صفر اووه شپږ شپېته پنځه ویشت دوه سوه پنځه پنځوس یو. بیا یې هم تکراروم، صفر اووه شپږ شپږ دوه پنځه دوه پنځه پنځه یو. سلام احترام.
بله السلام علیکم. زه د زابل ولایت شمه زول سالی پرادی سلی زنجیر څخه و تاسو ته زنګ ما زنګ ولدی او دا پیغام څه وایم. مرا نام آمد بارخانی می سپری بار نه حتی کالی کی مختل خور زخم را بر نه در کسایی که سپری بارخان نه آواز داره سپری بارخان پاس نه خالق معلومات لری اسلامی رو ولی من سوی نه تو معلومات رای که اصر با نمبر دیزن گویی که پر آگیا گریسل ویش ویدیر پاس پاگا اتا آگیا که خپل د الفاظ نه آواز اوري یا د خان پاتې نور خلک معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې به همو ته معلومات راکړي او په فارسي نمبر د زنګ ووایي.
هو زه اسرار احمد ساحل د کابل خګریبار سالی څخه خبرې کوم. زما د اکا زوی و زبا الله نومېږي. د پنځه اوولس کالو به انشاءالله په کندهار ولایت کښې را سره نادرکه سوی دي. که چا پیدا که مونږ په دغه شماره ما سره اړیکه ونیسي هغه جایزه هم لري. صفر اویا درې پنځ درې پنځوس نه دېرش درې پنځوس نه سوه دوه شپېته. خو مننه سر د ازادي راډیو سره مې دا هیله ده چې زما اعلان نشر کړي. مننه.
السلام علیکم. زه امین الله زابل ولایت تشایستپاد ولسوالۍ ازادي راډیو ته دا پیغام استوم. زما یو زوی ورک دی د امید په نامه د حافظ دي د مدرسې څخه کلی دي کندهار ساته. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرکه دي حال و احوال یې موږ نه لرو، نه د مرګ نه د ژوند. که څوک د ده په حق له معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. صفر اویا دېرش اووه ویشت نه سوه شپږ شپږ صفر اویا دېرش اووه ویشت نه سوه شپږ اتیا. شماره یو ځای واوي شماره بله ده صفر اته اویا یو سل شل څلوېښت یو شپېته. تقریبا دولس یا دیارلس کاله عمر لري. سپینه خولۍ یې پر سر ده. شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپلې کوره څخه نادرکه دي. دی حافظ ازادي راډیو سره دا هیله ده کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ
اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. وسلام د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه دا پیغام ترې ځم. زما یو بچي خلک دی د عبدالحکیم اخوند ګران په نامه دی. تخلي صاحب ګران استاد دی. د څلور پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه دی. هر چا معلومات په دې اړه معلومات لري موږ ته دغه شمېره زنګ ووهي. دا جایزه لري. السلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم ورحمتالله. زه سید شاه د هلمند ولایت څخه دا پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې زما یو ورور دی د قدرت الله په نامه دی. د اتلس کالو رئیس اتلس کلنو چې نادرکه شوی دی د هلمند په ولایت کښې د کلات ولسوالۍ په درکه نه دی معلوم کار چا هر ورور پیدا کړی دی. دا زما نمبر دی صفر اووه صفر څلور درې شپږ یو اته صفر اووه صفر څلور درې شپږ یو اته. السلام علیکم.
بلی سلام علیکم د ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې تقریبا 3 کاله عمر لري، د شپږ میاشتې کېږي نه درک شوی دی او د کندهار په ولایت او د غزنی په ولایت کې لیدل شوی دی. تقریبا دغه 2 یوه نیمه میاشت تر مخه هم په کندهار کې لیدل شوی وو او نشانې یې دا ده چې سر یې کوچنی دی، په سترګو سترګې کږې دي، په یوه پښه باندې پټ دی او راډیو یا امپیتری ور سره په لاس کې، ګوشکۍ په غوږونو کې، سګرټ هم ډېر کوي. که چاته په مخه باندې ورشي یا چاته معلومات وي، مهرباني وکړئ همکاري را سره وکړئ او په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ: 0 1 0 1 4 1 2 8 9